پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. یک شنبه ده د مرغومی یا جدی 12 د جنوري میاشتې 2 په راپورونه کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځان مرګه برید کړی و. ویل سوي دغه کس د بګرام له زندانه خوشي شوی و.
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په نوم وخت یو زنداني نسي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې مې او بیا هدف وټاکي.
د برېښنا شرکت چارواکي د افغانستان له 4 ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا د وارداتو د تړون د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړون نه کړی دي.
طالبانو کابل کې د 1500 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې.
او که چېرته ثابت شي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوې وي، له هغوی سره بدقانوني چلند کېږي.
نور مطالب هم څېړو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بستې اونیز پروګرام خپرېږي. ملالۍ بشیر خپرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 350 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي، او ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. بشپړه خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نا وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د 2 ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کولای سي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې هوډ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. ښاغلی یوسفزی پرون پر ټویټر هیله ښودلې چې طالبان باید بیرته په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. نن 1 ورځ ده چې طالبان د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم کولو اجازه نه ورکوي. طالبان ویلي وو دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي، خو میاشتې اوړي لا هم د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ سوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه پر 600 جریبه ځمکه کار کوي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ سوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په دې وروستیو کې پژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې د کندهار نیمایي فارمونه د بېلابېلو ستونزو له کبله تړل سوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکېچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو 2 اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږېږي. روسیه چې شاوخوا 3000 سرتیری یې اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي، له امریکا او ناټو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناټو اوکراین او نورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایدن ادارې او ناټو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نشي کولای چې د دې تړون سره د بل هیواد د پر ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګېدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د دسمبر په 13مه ولګېد چې د زرګونو کسان یې تیښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل شوي خلکو سره یې د فدرالي مرستو امر کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوې د دې خبری خپرونې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګي برید کړی و. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری نومېدی، د انجینری پوهنځي پخوانی محصل و او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو په ورځ له بګرام زندان څخه خوشي سوی و. د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه په یوه برید کې چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی، شاوخوا 200 کسان ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. نور په دې راپور کې
د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې لزانمر ګبرید د څه د پاسات څلورو میاشتو تیرېدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکي په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکي عبدالرحمن لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکنی محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو بندیانو سره خوشې شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانورګې برید د اګست په 16مه مازدیګر مهال 15 بجې او 8:30 دقیقې وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی بریدو چې پکې نږدې 200 ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی، ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، یو امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي او بیا داسې یو کار وکړي. دا خپله یو موضوع ده چې تحقیق ممکن درست نه وي سوی، نه پوهېږم په څه بنا به داسې ویل شوي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن لوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپېژندل شوې څېړنه وه. راپور پر بنسټ په 2018 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې ډیلي کې برید کېدونکی دی. هند برید شانډ کړ او د برید په تړاو نیول شوی عبدالرحمن لوګری سی آی اے ته وسپاره. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه. تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته دی هم آزاد شو. استخباراتي معلومات ښیي چې عبدالرحمن لوګری د یو افغان سوداګر سوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2018 کال کې هند کې نوې ډیلی ته نږدې د مناورچ ناپوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان لنیول وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن لوګری په سرخیپل او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی، خو دا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برید وروسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حملې وکړې، تر دې چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست هم په نښه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورټ ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنجشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندی ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې 500 کسان نیول شوي او تر خواهی د لویو بریدونو مخه هم ډب شوې ده. خود طالبانو د حکومت برعکس امریکا داعش خراسان د ترهګرو په تور نوم لړ کې ځای کړی او وایي متحد ایالاتو ته د ګواښ پر مهال به د متحده عربي اماراتو له یوې پوځي اډې له افق ورهاخوا عملیاتو کې په نښه کړي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت مشخص کړ چې د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګی برید کړی و. د هغه برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی چې په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل سوي او نږدې 150 نور ټپیان سوي و. په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو لاریون کوونکو د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندلو په تړاو شارونه هم ورکول. زموږ همکار د مسله تعقیب کړي، نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د تیرو لاریونونو په ترڅ کې نن هم یو شمیر افغانان د یو لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د لګول شویو د البته د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو په تړاو او همدارس وسنۍ حاکم نظام چې د طالبانو حکومت د دې د رسمیت پیژندلو په تړاو یې لاریون په لار اچولی و. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې په یو غږ سره دا ویل چې امریکا دې د افغانستان کنګل شوي پیسې ژر تر ژره آزاد کړي. دغه کنګل شوي پیسې که آزاد نه شي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی او که دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دغه اقتصادي وضعیت به د ډیرو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. دغه لاریون کوونکو چې نن سهار 10 بجې د کابل د 14 ناحیې څخه خپل لاریون باندې پیل وکړ، همداسې د عبدالحق څلولاری او د عبدالحق څلولاری څخه ورتیر د امریکا سفارت پخوانۍ ودانۍ مخې ته دلته راټول شول او دلته یې په یو غږ سره له نړیوالې ټولنې او له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې په امریکا باندې فشار راوړي تر څو امریکا د افغانانو کنګل شوي پیسې آزادې کړي. دوی همداراز په اسلامي هیوادونو باندې همداراز دا غږ هم وکړ چې نړیوال دی د افغانستان وسنۍ حاکم نظام په رسمیت سره وپیژني. دوی همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې که کنګل شوي پیسې آزاد نه شي د خلکو کاروبار له سختو ستونزو سره مخ دی، اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او ورځ تر بلې دغه حالت په خرابېدو دی. دغه لاریونونه په داسې حال کې کیږي چې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، امریکا د افغانانو شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړلې. بلې،
ډیره مننه. ومردل چې په کابل کې ځینو کسانو په یوه لاریون کې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سویو تړونونو ټول ارزښت 260 میلیون ډالرو ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې د کابل ځینې ښاریان د برښنا له پرچاویو شکایت کوي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 260 میلیونه ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي چې لډلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوي. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارد کیلو واټ، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد کیلو واټ، له ایران څخه 800 میلیونه کیلو واټ او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلو واټ برښنا پیرل سوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ ویشت ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي. خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې د چټکې کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راز په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږد مهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نه وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو سل میلیونه ډالره پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالره پوروړي دي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په کابل کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 10مې، 12مې او 18مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت خارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 خارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیل سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د وویشت ښارګوټو بررسی او هیئتي کړې ده. له هغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي، او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په هکله ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلیې لخوا راجلب شوي دي، او که چېرته ثابته سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفینو دوسیه بعد عدلی او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تېر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه، او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پرېکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پرېکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نه شي. روح الله تلاش چې یو ملګری یې دغه ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
مهمه خبره او د اندخنی وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشته دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شریکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګۍ به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شریکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دي دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډېر زیات د غاصبین لخوا نه شوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لخوا نه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغې کې لوی تاوانونو مخه ونیول شي او په دې کې غاصب سره داسې یو برخورد وشي چې عامه منافع هم پکې متضرر نه شي او هغې ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکولی شي او عادلانه خرڅلاو لاره برابره شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاکو په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند دي په خپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره یې شریک کړی دي د کابل خار نږدې 15 خارګوټي په غیر پلانی توګه جوړ شوي، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د جګړو پر مهال زیانمن سیوی کسان وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د آزادی رادیو خبریال په خپل راپور کې د خلکو شکایت راخیستی.
تیرو جګړو په کندوز کې ورانۍ، ویجاړۍ او بېوزلۍ تر شا پرېښې. د کندوز ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د استوګنې کورونه، دوکانونه او باغونه ویجاړ شوي او کروندې شاړې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي څو وکولی شي بیرته له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس کلي یو اوسېدونکی 28 رحیم الله چې په دوړو کې پټ له نړېدلې ودانۍ لرګي راباسي هغه ازادۍ روډیو ته وویل
دا هلته موږ دا 2 کېږي چې راغلی اسو تقریبا اوه کاله اصل دا جای خاتو
په دغه لالخوا استقامت نه دس تر باسوزو پورې دا استقامت تر خان آباد پورې اختاش پل خو لیدلی دو جای پورې خاتو استقامت دلته په تیارې په ډیسیان دا نه مې ثقیله چې په دولت سره دلته استعمالول انډواله دغه رقم ګډوډي سل دغه جنت باغ داسې خراب ده زه چا موږ سره کومک کړی نه.
د جګړې پای ته رسېدو سره یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او په کنډوالو کې اړولي دي، خو وایي د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغونې توان نه لري او د ژمي په ساړه موسم کې د خپلو نړېدلو مینو په کنډوالو کې ژوند کوي. د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسېدونکي 20 حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دلته تر اوسه پورې راغلو زه تر همدې کې لاړو کندوز ته هغه ته
اوادوسو مهاجري
نهغه درې ورځې لاړو مالډوال نور مزله خو نه کس وه ټول کنډواله دا ګوره ده هو دا جنګو کې نور خو خل ټول وتښتېدل دا ګوره ټول کنډواله ده ټول جنت باغ کنډواله ده.
دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی کورونه او په ښار کې دوکانونه سوځېدلي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار یو تن دوکاندار 50 عبدالقدیر په دې تړه راته وویل
تعداد یو دوکانه اوس وزیدل مال مال هیڅ شي مو نه خپل څه قلف دوکان اوس وزیدو څه سرمایه وټول په دې کې لاندې دوا بعد لغه چې اوس وزیدم نو نه چا کومه کړی دا نو کوم څه نه بعد و تا نه یو لیست یو ری راغلی و د راغل خان لیست نیولې و هغه ول ورځو کې لیست ونیو چې موږ تاسو سره کومه کوو.
د ښار یو بل دوکاندار 55 محمد حسین هم د تیرو جګړو ترخې کیسې کوي او وایي اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی. د نوموړي په خبره د کندز فیلي سیمیزو چارواکو له دوی سره د مرسته کولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي.
۱۵۰۰۰۰ روپۍ دما خساره وسوه سه مکمل پاس ګودام بخش د لابراتوار بخش د نرسنګ بخش د خپل د ډاکټر صاحب مینه خانه ټول یو جې وسوځېدل خو دولت موږ سره ژمنې وکړې دغه سسه ضرر تاسو ته رسیدلی دی دا به جبرانیږي تاسو ته درکوو خو لاکن تر اوسه پورې موږ سره کوم کومک چانه ده کړی.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی وایي په دې ولایت کې زیات شمیر متضرر شوو خلکو سره مرستې شوې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
د اکثریت کورونو سره مرستې شوې دي او په آینده کې هم امید لرو چې انشاءالله نور به هم کومکونه راشي او کومکونه به ورسره وشي. د کندوز ولسونو ته اطمینان ورکوو. اسلامي عمارت د دوی په درد درمند ده او د دوی غمخوري کوي. د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه خیریه بنسټونو موسساتو ټول نه غوښتنه کوو چې زموږ د هیوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورته راورسوي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې څه باندې یوه لسیزه د سختو خونړیو جګړو شاهد و او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده ښایي لسیزې وخت ونیسي څو د کندوز خلک د جګړو له کبله وراوښتي زیانونه جبران کړي او ښایي د اوږدې جګړې ځینې دردونکي زیانونه هیڅکله جبران نه شي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بې وزګاري او روان اقتصادي حالت له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولې او پټي پر سر شخړې زیاتې سوي دي. د مشرانو په خبره چې هره ورځ دوی د هواري لپاره په جرګو بوخت وي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسي جرګې پخوانی وکیل داد محمد خان وایي پخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې. ښه معاشونه یې خستل، ډیری یې په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل. نو د پولې پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي. نو ځکه د پولې پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی بانډه ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې ناڅاپ یو بل دیګېږي منی شوی. دوه روپۍ مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک رستن سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي. وایي بېروزګارۍ، غربت او د مرستو نشتون د دغه ډول کلیوالي او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، معاشونه اخیستل او مشکلات هغه وخت کې نه و. خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول هماغه وظیفې نه پاتې شوی دی او ټول کلي ته ځای په ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای په ځای شوی دی. هغه همدغه مشکلات د وجې نه یو ته لاس اچوي بل ته لاس اچوي.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنګونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه د نورو ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سرې میاشتې لخوا او د اکټډ او نورو خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس سره همکاري وکړي.
خلک وایي په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنګونه کېدل چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوې باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
د افغانستان د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي لیږل شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې غالۍ یوازې د پاکستان له لارې صادرې شوې دي چې افغان صادرونکو ته یې چندانې ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 40% زیات شوی، خو د هوایي دهلیزونو له لارې نه صادرېږي. د ښاغلي نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایي دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو لاره د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو ته لیږل کیدی. خدا صادرات اوس درېدلې دي. نو موړی وای طالب چارواکو څو ځلجمنه ورسره وکړه چې دا ستونزه به حل کوي، خو تر اوسه پورې د دې ژمنې د پوره کولو لپاره هیڅ کار هم نه دی شوی. د هرات ولایت د موټر پلورونکو ټولنې مسؤلان او غړي د ګمرکي تعرفو له لوړوالي او همدا ډول په بانکونو کې د خپلو پیسو له بلاکېدو شکایت کوي. هغوی پرون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ګمرکي تعرفو لوړوالی سبب شوی چې د سوداګریزو توکو ډېره برخه یې په ګمرکونو او سرحدونو کې بنده پاتې شي، او همدا ډول په بانکونو کې د پیسو بلاکېدلې سبب شوي چې ګمرکونو ته د خپلو موټرو محصول ورنه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د هرات د موټر پلورونکو له غړو سره په همغږۍ باید د ګمرکي تعرفو د کموالي په خاطر یوه طرحه حکومت ته وړاندې شي چې دا ستونزه حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 545 افغانۍ.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرونو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي په 2022 کال کې به یې پورټ په افغانستان کې د نجونو د منځنیو زده کړو وکالت وي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکې چې په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات شوی، غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. او د امریکا په کالراډو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نور بستي اونیزه پروگرام د خبرونی په پاتې شی بو کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د دین اوریدونکو صوتي پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیک هلی بو امانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالی سره په تماس کیم. نو هو هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالی د مزابات د سیمې د الاسکا لکه مربند ورولته نه کلینیک سره نه مکتب سره ما غوښتل و پر چا وا کړ په یو ځای سوې مختاجی و کی چې ولته مکتب یو کلینیک ته په حال کې ډېر مشکلات سره مخامخ یم. سړک سره نه مکتب سره نہ کلینک سا نہ واہ بر پور کیا واک پر ورا سوئی و سلام.
زے محمد اساق دی لوگر ل مرکز دی بابس لکری نہ خبر کو مزما زور احمد اشل کو د امرس کی چ کو مکو نہ کیگی تا مستحق خلق تنور کول کیگی ز خپل دسی مازور ام چ پوزی کی کتو پور تکیگی ما پ سبتم مرکز وسیدن کے لسٹن ور کی مستحق قسم نہ نشی زیاتر د مجاہدین و کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا د کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
بلی السلام علیکم. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والي کمی ولیده وروره دا زموږ ماشینه خو نه دی را کړي. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه دی را کړي. کله وایي سیستم بند ده، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. زموږ په هکله یو
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په دې خبرونه کې نور بستې اونیزه خبرونه وړاندې کیږي زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنار نه خپلوانو پرته دي موټر چلون کې شدو ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونه موضوع ده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت مسافرونکو موټرو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پرته دي شدو ته د اوږده مزل خدمات نه وړاندې کوي د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو تر 15 کیلومتره زیات سفر ونه کړي د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د بندي کولو په معنا دی ځکه له دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي د دې اقدام غیظ به د افغان شذو او جنو پر ژوند سوي پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په خوانی سناتور ګلالی صافی او د شذو د یووالي او پیوستون ټولنې غړي صالحه یوسف زیمل منی دي لمړی به ورسم د ګلالی صافی پر لور صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي
سلامونه زه هم تاسو ته او د دنګ ته وړاندې کوم مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړي
صافی صاحب د طالبانو دغه امر چې وای باید چې پراته له نارینه خپلوانو سفر و نه کړي په دې اړه به موږ ستاسو څخه او د یوسف زی صاحب څخه پوښتنې کوو زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان ژغ در واورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته ویل چې باید شذي مسافر و نه خلی
امارات اسلامی ما را میگه که سیاست نشانین سیاست بیچاره مشکل داره یگام تو موتر در بست میگیره شفاخانه میره یگام جای میره مریض است جوری ناجوری است سیاست ها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاست چرا شوندی خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان
تاسو د یو موټر چلون کې ژغ واوریدئ صافی صاحب تاسو د طالبانو د دغه امر په اړه باندې څه فکر لری
مننه متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل آزاده د یو ځای نه بل ځای د حرکتو کې یوه خبر ده بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي دغه خبرې چې دی دغه خبرې چې دی وایي دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته دغه فعلاً تاسو ګوري چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنگ د خصوصا د 40 کاله جدیدونه جنګونه کړل اول خپله څونه د دې کورنۍ شاید کندیو لري چې هیڅ سرپرست نه لري همدغه رقم په ښار او بازار کې مونږ ډېرې ښځې لرو چې هغې خپل د ژوند هغه اسانتیاوې یعنی ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي یا باندې وځي یا سودا اخلي یا ډاکټر ته ځي یا هم خپل خپلوان کره ځي یا د ژوند حق نه لري چې څنګه وشي کولی شي دوی باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي متاسفانه ډېرې کونډې ښځې دي ډېرې ښځې چې کونډې مړي دي هغې مړونه بیرون کار کوي په هغه وخت کې چې هغې ځان ته روزي پیدا کړي ښځې ته یو مشکل پیدا کېږي دا خو مجبوره ده چې لاړه شي یا مثلا زوی مریضېږي یا اولاد مشکل پیدا کړي دا یو بشري د بشري ناورین سره ټولنه مخکې کوي زه فکر کوم چې دا عمل ډېر یعنی غیر معقول عمل دی او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی یعنی صادر کړی یا نه د امر چې دی کړی دی دا څنګه عملي کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي او دا هغه بدوي ټولنه پخوانۍ نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سمبالول لپاره وي یا اصلا خپل حقوق باندې پوهېږي د ډېرو یې درس ویل لري اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته په دې فعلي شرایطو کې د دنیا مخته تللې ده یو ویشتمه پېړۍ ده یعنی اسانتیاوې ډېرې دي پخوا په چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملار نه شي چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي مثلا د وحشي حیواناتو شتون یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف وو هغه بله وخت دی اوس خو موټر دي یو ښځه دومره توان هم نه لري چې یو موټر تر نه ځان ته ونیسي دې دپاره چې پایواز نه لري
صالحه یوسفزی صاحب ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ
مننن ورنه د پلمړی کتاب تاسو استاد سوریدم کو ته سلام وړاندې کوم او په خصوص اغل ملمنی ته سلام وړاندې کوم هیلالم جوړ او روغ اوسئ.
صالح جان تاسې د صافی صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شو زبان دي دا ډول بندیز لګول کیږي تاسو په څه نظر یاست؟
هو بالکل یعنی زه غوښ سره موافق یم یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړئ چې احيانا په دې شرایطو کې په دې وخت کې نه زیاتره فامیل نه هیلو سي د شل کاله سي جنگونه وصول د شل کاله سي دوی جنگیدل یعنی زیاتره فامیل خپل سرپرست سي وغل لا سور کړي په جنگو کې شهید سي هم سي دي یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو ښځه خپل فامیل سرپرستی کوي نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وځي هغه محرم لکه مکی.
صافی صاحب تاسو څه خبر دغه پښتنه وکم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای سي د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وځي؟
معلومه معقوله خبر ده چې اول دغه دلیل باید خپل روخانه کې شپه دغه دلیل باندې منګه دا بندیز لګولای دی که فرضاً د دې دلیل دا وسی کې ټولنه محفوظه نه خو باید خپل ټولنه محفوظه کې دا څه وخت پورې د دې لپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي ښځه باید ځان بندي نو به تر دې چې د دې نارینه وو هغه څوک چې ښه یعنی بد نظر لري یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي د هغې سترګې د بندې کي هغې ته د دا رقم پوهاوی ورکړي چې خپل په اسلام باندې سم پوه شي چې هغه کار چې باید ونه کړي هغه باید ونه کړي. نو د دې نه مخکې چې دی خپل نارینه یا ګوره شي یعنی مثلا ښځه باید ووځي چې نارینه ورته بد سترګه ونه ګوري څو چې دی خپل د بدې سترګې پټې نه کړي نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغې د سترګو د جنت د تګ دپاره خپل ځان په بندیخانه کې وچي؟ دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دې فکر کوم مقصد یې دا دی چې استحقاق د منځ کې خلک وزوروي او د خلکو هغه قهر منستر او چې سودا چې د دې خپل د دغه حکومت یا دغه مسولینو د بربادي سبب وګرځي. د دې کې معنی مچ دې جایل خلګم پکې دي چې د پومر کې خار بازار نه دل دلې دي فکر کوي چې فزکه بیرون وته لفقت خدانه خاصه په شاد خاطر وځي. باید دې د عامه خلکو ته خپل پوغاوی خپل خلکو ته خصوصا هغه چاته چې دې تاو تیر خلګاری ته باید پوغاوی ورکړي چې نه خزه کولای شي بیرون وځي ته خپل نفس باندې غالب شي اسلام مراد کته خلکو ته په بد من نظر مګوره. زه چیرې چې ما اوریدلې دي چیرې چې ما لوستې دي په اسلام کې ته دغه ساتر چې دی وایي دغه ایجاب چې دی وایي دغه ایجاب نشته دغه دی خلکو ته روحاني روحنۍ ورکی چې د قران په کوم صفه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید سر نه د پوپوري پټو سي چې څوک مخ مرته ونه ګوري سرګې مرته ونه ګوري یا په کوټه کې قلب وسیږي. د قدیم قصې شته د شریعت د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته د دې مطالعه کې تاریخ د مطالعه کې وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې خزه ور سره یو ځای جنگ تتلله یا مثلا خزو تجارت کو نو دا هغه خزې دي چې مسلمان شوی وي او نوې مسلمان شوی سپیشل مسلمان وي نو دې دغه سی اسلام چې د وحشت نومر تګدی دی اصلا د اسلام سره ظلم کوي دی اصلا اسلام ته خیانت کوي. باید زه بیا هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې دی ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسې خصوصا کوشي کولای یو مصیبه وکي او د دې دغه غوښتنې دلیل تل پښتنه وکي چې دی ولې دغه قرن کې چې په تمام نړۍ کې یو میلیارد نه زیات مسلمانان دي او دې ټول ښځې او نارینه بیرون کار کوي ولې دی بغیر د دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیږې سره په جنگ اچي؟
کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي د دوی مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې زبتا ستاسو د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی خبره وایم چې دا سی ویل دي موږ ته وای اسلامي امارات د خپل واد د ټولو وګړو حقونو تجمن دي هغه کښې دي او کناري نه دي د هغوی د کار د حق د زده کړې حق او په نور برخو کې حقونه. طالبان موږ ته دا ډول جواب راکوي. صالح یوسف زی سپ تاسو ته براسم تاسو د صافی سپ خبرې وای دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي. تاسو په څه نظر یاست یوسف زیسب؟
دا هیڅ د حل لاره نه ده چې دوی داسې محدودیتونه ښځو ته وضع کوي. یعنې په کوم قانون کې په کوم هغه کې په دې څنګه چې اغلی ویلې یعنی په اسلام کې اته داسې نسته تابن داسې ښځې دا هغه ښځې نه دي د مخکېني ښځې ده د یوویشتم د قرن ښځې دي دا ښځې په خپل خوبت پوهېږي دا ښځې یعنی باید لاړ سي کار وکړي تحصیل لري وظیفه وکړي یعنی یو ښځه سې دولس کاله مکتب وایي بیا څلور کال پسې تحصیل وکړي نور تحصیلات خپل مخکې سي آیا هغه کوي سې په کور کې کښېني نه نه کېږي یعنی په هېڅ وجه دا امکان نه لري یعنی دوی همداسې یو کار کوي دوی د ښځو د حقوقو په نقص سره داسې کار کوي سي یعنی ټول خلک اعتراض وکړي او خلک پورته سي یعنی حق یو داسې شی داسې حق نه ورکول کېږي حق اخیستل کېږي یعنی دا موږ ټول پوهېږو سې حق باید واخیستل سي او دا د ښځو حقوق د ښځې باید تحصیل وکړي ښځې باید کار وکړي ښځې باید د یو فامیل سرپرستي وکړي یعنی په دې صورت کې سې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کېږي نه یعنی دا داسې محدودیتونه دي سې هېڅ منطق دا قبلوي نه سې دوی په کوم اساس په کوم منطق باندې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي او وضع کوي داسې محدودیتونه او په دې وخت کې یعنی او دا د ښځو حق ده دا باید ورکړل سي که نه ورکول کېږي نو ښځې مجبوره دي یعنې سراپورته سي خپل حقوقو لپاره دل پرسې نادیده ونه نیول سي دل پرسې په هغه کې ورته ونډه ورکړل سي هغوی ولیدل سي سي ښځې کوی سي سي خپل تحصیل مخته سي ښځې کوی سي کار کې ښځې حق لري ښځې ازادي حق لري یعنی داسې دوی د ښځو ازادي سلبوي د یعنی مکمل د نیم نفوس افغانستان ښځې تشکیلوي په دې صورت کې سي دوی د نیم نفوس نادیده نیسي نیم نفوس حق حقوق سلب کوي دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده موږ ښځو ته خو بیخي دا د منلو وړ بیخي نه ده اصلا
صافی صاحب لکه تاسو چې واورېدل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دغو مواردو کې دوی وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي په ډیری مواردو کې ویلي دي لکه د زده کړو په برخه کې چې دوی به د نجونو د زده کړو لپاره یوه لایحه رامنځته کړي بیا هم انتقاد ورباندې کېږي چې تر اوسه پورې دا دی تر څلور میاشتې زیاته موده وسوه خو لایحه لا تر اوسه نه ده رامنځته شوې
اوس خو نړۍ ډېره وړکې شوې ده او هر واقع چې په هر ځای کې ده افغانستان کی تقریبا ټول دنیا یې ګوري خصوصا غربي میډیا خو د سې او رسنانو د چې ورځ د افغانستان پر کې تبصره وکړي دغه خبرې چې دی کوي دا بالکل دغه د یوویشتمې پیړۍ د هیڅ روښانه یا د هیڅ هغه لوستي سړي څه چې بې سواده سړي د فکر سره برابرې نه دي یعنې دی وایي چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه آیا تحصیل ته کوم لاهیه شته که ښځو ته څه رقم لاهیه ته به دا د کتاب دا صفه وایي دا صفه به یې نه وایي همداسې یو شی ورته وایي آیا دا به ورته وایي چې ته به په صنف کې کینې او مثلا کوره پورې باید په کوم زرې موټر چې ورته وایي دا تور موټرو کې چې هېڅ شیشه او دروازه یعنی کړکۍ ونه لري باید په دې کې کینې دي ته سرویسونه جوړوي بسونه جوړوي چې د بسو کې ښځې انتقال وکړي چې بیرون دنیا ونه ګوري مرې په مخ ونه لګېږي دا خو دا خبرې دي چې دی کې فقط ځان ته بهانه لټوي فقط زما په نظر داسې دی چې په دغه هر څوک چې طالبان دي په دې منځ کې داسې خلک هم شته چې د نورو په لمسون باندې غواړي چې افغانستان کې یو ناورین منځ راوړي د خلکو غضب راپورته کې خلک په تشویش واچي ژوند د خلکو تاریخ کې فقط یو خصمانه عمل دی چې خلک یعنی تحریک کی تخریش کی چې څو وای بتنګ آیت بجنګ آیت څو دا چې خل راپورته شي بیا کوم بلوا وکي نو زه دې ته کوم منطقي لار یا منطقي دلیل نشم لیدلای چې دی وای موږ لایې جوړه یا موږ چاپریال جوړه لایې بچی یعنی خزه د څو صفه درس وای څو صفه نو وای یا لایه یا چاپیریال بدایي چې خزه فقط په هغه ترانسپورتي وسایلو کې باید انتقال شي چې کړکۍ ونه لري او بیرون نه ګوري یا آیا دی د خزه د کورونا د پوهنتون او د ځای کور ځای د کار ځایو پورې دی خاص لارې یا تونلونه جوړوي چې خزه به هم مر نه ګوري او ونه خلی یعنی دا یو دښمنی دی 50% نفوس سره ده دې خپل دغه خپل نورو اسلامي وادو د مسلمانو په هانو سره دی ناسته وکي الازهر په هانتون دی دغه د استادان نه پښتنه وکي په مصر کې په عربستان کې چاغونه قیودات او سرورو ټول شین علي یو هغه یو د نړۍ د حالاتو سره ځان برابري. نو دوی چی غواړي؟ دوی غواړي په کومه پیړۍ کې ژوند وکړي؟ آیا دوی کولی شي چې څوارلس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې وو په هماغه شرایطو باندې ژوند وکړي؟ آیا دوی خپله د څوارلس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کوي؟ آیا دوی د دې نړۍ د دې پرمختیا نه هېڅ استفاده نه کوي؟ اقلا دغه کس سره چې مصاحبه کوي اقلا دوی چې د تلیفونونه په لاس کې دي، دا خو د دې نړۍ د دې پرمختګ د وسایلو نه دوی کار اخلي. نو ولې دوی غواړي چې د یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خوا یې بالکل ځان د څوارلس قرن مخکې د شرایطو سره عیار کړي؟ هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډېر فرق درلود، هغه وخت لارې قیر شوې نه وې، هغه وخت موټر موجود نه و، هغه وخت خلک معصونه دي، یو ځای نه بل ځای ته سفر کولی نه شو. معلوم ده هلته یو منطق درلود چې
موږ باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید ښځې په کور کې بندي وي، او دا ډول باور لري چې یعنی یوه ښځه باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه ته په خپل زیږولی وي هغه ته سترګې وي. نو تاسو په دې د دغه ډول مفکورې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟
دوی څه داسې وایي چې یو ښځه باید بغیر له یو نارینه نه هغه نسي بیرون لاړه نسي باندې لاړه نسي، دې لپاره چې هغه ته یو ستونزه جوړېږي. خو یو ښځې ته ستونزه څه جوړي ابتدا کې؟ خو یو ښځې ته خو یو ښځه ستونزه نه جوړي، یو ښځې ته یو نارینه ستونزه جوړي. که داسې یعنی دا ډېره خرابه غلطه مفکوره ده. که داسې هر نارینه چې دا فکر لري هغه ځان سره وجدانا ځان سره فکر وکړي چې دا زه بیرون ځم د باندې ځمه، زه یعنې باید یو ښځې ته یو هغه ته پیغلې ته یو جلۍ ته زه باید یو مشکل یو ستونزه پیدا نه کړم. یعنې ځان سره سې فکر کوي ټول د مونږ ټول ښځې ټول ښځې سې دي مونږ دوی به په امان کې، یعنې هیڅ مشکل به ستونزه به دوی ته پیدا نه سي. خو طبعاً یعنی زیاتره خلک دسې په همدې عقیده دي، په همدې هغه دي سې زه اکثرا د اجتماعي شبکه سره کومه زه زیات ډېره متاثر کېږم، خصوصا اکثره داسې ښځې سې بعضې اعتراضونه کوي او د کمنټونه سې دوی ورته لیکي. یعنې ډېر متاثر کېږم چې دوی یعنی څه ذهنیت لري، دوی څنګه منطق څنګه یعنی دوی داسې منطقا فکر کوي سي یعنی یو ښځه مې تاسو خبره سي یعنی یو کوچنی سي خپل حق کړی د یعنی هغه سره باید بیرون لاړ سي. ولې آیا ښځه ځانه منطق ځانه فکر ځانه عقل نه لري؟ یو ښځه ځانه عقل منطق فکر لري، خپله تصمیم نیولو هغه لري، خپله پوهېږي خپل ښي چپ لاس پېژني، خپل ښي بد پېژني چې کوم چېرته خطر ده کوم چېرته ده زه باید لاړ سم زه باید لاړ نه سم. او خصوصا په دې شرایطو په دې وخت کې یعنی زیاتره نجونې یعنی د مونږ پخوانه زیاتره تحصیل کرده دي، زیاتره نجونې دي سنې پوهېږي خپله دوی تحصیلات کړي دي، دوی خپل خوبت پېژني. یعنی دوی داسې خبره کوي دا یعنی همغه مفکورې دي همغه ذهنیتونه دي سه دوی ته له همغه ابتدا نه مخکې نه سي دوی مخکې مشرانو همغه پچکاري سوي دي دوی په ذهنو کې سه یعنی باید یو ښځه محدوده وي، یو ښځه باید کور کې وي، یو ښځه باید محتاجه وي دوی ته، دوی جیب ته محتاجه وي، یو ښځه نسي کوی سه آزاده اوسي آزاده فکر لري. خو دا ذهنیتونه دي سه اکثر موږ ویلی سو سه دغه اوس امارت هغه سې دي زیاتره مثلا د جګ لوړپوري امارت اسلامي سې دي لوړپوري زیات وای وای هغه د وای تاسو چی کوي موږ وای ښځو حقونو ته ژمنه استو. خو کله موږ خبرېږو یا اورو سې د زیردستان دی هغوی سې دي د دوی ښځو سره یو قسم چلن کوي چلن لري لکه یعنی یو انسان په توګه نه سو ویلی یعنی یو وحشي نفر غوندې چلن کوي ښځې سره. یعنی دوی داسې داسې دوی سره هغه مفکورې دي هغه نورو کشورو سې دوی هغه سوي دي همالته مفکورې ورته پچکاري سوي دي همغه ذهنیتونه ورکړل سوي دي لکه دوی سې وایي وایي هغه ده مونږ وایي انتهایي کوو مونږ هغه کوو چې مونږ لاړ سو بهشت ته جنت او مونږ ته هلته هورې راکړل سي. دا یو خرابه مفکوره یو خراب ذهنیت ده. همداسې دوی ته همدا ذهنیت هم پچکاري باید از تاسو یو ساتي تاسو خزي باید یعنی پوخلي مکمل خزي باید تحصیلونه کې خزي ازادي نه لري خزي یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی کسي وي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي د هغه ته خزي راتللې ترې مشوره اخیستله د موضوع د عرش باره کې بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنگو تتلله حضرت خدیجه رضی الله عنها سي ماغه تجار پیشه و یعنی دوی که داسې فکر وکړي یعنی دا هیڅ فایده نه لري هیڅ دوی ناقه یو پلمه لټي یو ځان ته خبره پیدا کړي نه مهمتره موضوعات موږ لرو مهمتره موضوعات اقتصاد داسې اقتصاد جوړ کړي یعنی خلک فقر سره مواجه دي وضعیت به حد خراب ده دوی د ذهنیتونه ما ابتدا نه پیدا کړي هغه ذهنیتونه ورکړ سوي لکه په عام اصطلاح کې موږ شستو شوي مغزي سوي ده دوی هم دا ذهنیت داسې یعنی ښځې باید محدود واغی او ډېر مشکل لري دوی د ذهن تغییرول ډیر مشکل ده یعنی دوی دا قبول کسی خزی یعنی کوای سی هغه کې بیرون لاړ سی اس خزو ته مشکل نه سی اس مشکل خزو ته نه خلقیږي که تاسو نه غواړی خزو ته مشکل خلقی خزو ته اس مشکل نه خلقیږي که دوی دا ځان خپل مخ کې جاب جوړ کړي دوی دا ځان سره فکر وکړي ان شاء الله په یو نتیجه ورسیږي
زه به تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي رادیو ته پریښتي یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړی دي د ټویټر یوې کارونکې سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دوی ورځې مخکې پرته له نارینه خپلوانو له یوې نوې افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم بیا مې د خپل پلار د پخواني ملګري پلار روغتون ته یووړ او پرته له نارینه خپلوانو مې 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپلو کوچنیانو ته ځان ورسوم زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعاوې کوم دې بیا لیکلی دی چې زه له خپل پلار مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم صافی صاحب تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای سي چې خپلو لونو ته دغه ورزده کړي چې دوی باید په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي او بل چاته محتاج نه وي
وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي شور د ټولنې د تاثیر لاندې اوسېږي ته هغه شیان زده کوي چې تاته ویل کېږي باید اول خو ښځه باید خودکفا اوسېږي قوي اوسېږي پوه اوسېږي او هغه فرض چې اسلام ورته ویلی چې علم دی په علم رڼا کې باید هغه بالکل ځان ورسوي د دنیا سره علم یعنی فرض دی کله چې فرض دی مور و پلار وظیفه ده چې دغه فرض خپله ادا کړي او خپل ماشومان چې لور اوسېږي که زوی اوسېږي باید دوی باندې تحصیل تعلیم وکړي زه راځم یو بلې خبرې ته چې دا وایي چې ښځه دې دپاره چې محفوظه اوسېږي هغې دپاره باید دا سفر ونهکړي یا نه پوهېږم یوازې ونه وځي ته قانون جوړ کړه او قانون د تطبیق کړه کله چې قانون موجود وسیږي مثلا د تاوتریخوالي قانون کې یوه ماده وه چې که څوک ښځې ته یعنی په بده سترګو وګوري بده سترګې یعنی بده خبرو کې یا ورته یعنی یا اذیت کې دا باید هغه شي قانون په اساس باندې باید ورسره چلند شي ازادي سلب شي یا مثلا ورته اختار ورکول شي یا جریمه شي هر شي یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کوي هیڅ نارینه جرأت نه کوي چې یوازې ښځې ته په بد سترګه وګوري یعنی ښځه محفوظه شوله ته ښځه بل رقم محفوظه که ته د قانون په رڼا کې محفوظه که ته ورته قانون جوړ کړه ورته ووایې چې څوک اجازه نه لري چې ښځې ته په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دې ته یا په بد سترګه وګوري یا ورته بده خبر وکړي حتی ورته مالمدار ځان یې ورته لاس ونه وهي یعنی هر رقم اذیت او ازار څه چې فزیکي اوسي څه چې روحي رواني اوسي باید ته منع کړي وخت چې د منع کړي خپل قانون د تطبیق کړي که زه مسونه ده دې ته وانه مه لټوه که ته قانون نه شي تطبیقولی ته حکومت نه او که ته فقط د دې دپاره چې ته اوسا اوسېږي د دې خاطر چې ستا هغه خلک چې رښتیا د وحشت نه راغلي دي او هېڅ مدني ټولنه نه دلدلې ته د هغې د بسیین دپاره ته په خلکو باندې محدودیت وځه کړي دا ستا ضعیفي ده که حکومت اوسېږي حکومت باید قانون جوړ کړي قانون باید تطبیق کړي او خلک د قانون په رڼا کې هېڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته آزار اذیت ورسېږي ښځه به محفوظه اوسېږي نو ښځه دغه رقم محفوظه کړي بل رقم چې ښځه محفوظه ده ښځه باید قوي اوسېږي ښځه باید ځان باندې اعتبار ولري ښځه باید خپل په همدغه توانمندي باندې باید دا اعتبار ولري کله چې خپله یو ښځه قوي اوسېږي هېڅوک ورته بده سترګه باندې کتلی نه شي ته ښځه دونه مه محدودوه چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلب ودریږي دونه ته دا محدود دی ښځې ته قوت ورکوي چې هغه که د یو اجتماع کې ښځې نارینه هر څوک اوسېږي هغه خپل ځان پیدا کړي هغه خپل ژوند مخته یوسي او د هیچ چا نه ډار نه لري. نو دغه خبرې دي چې د کورنۍ نه شروع کړي. زه فکر کوم از موږ باید د ټولو کورنۍ نه د افغاني ټولنې د کورنۍ نه خصوصا د پلرو نه د میندو نه باید جدا تقاضا وکړو چې ښځې جنکۍ قوي کړي خپل نارینه تربیه کوي خپل زامنو ته ادب وښیي چې ښځه وخت چې بیرون اوسېږي هغه ستا د پاره نه ده چې ته پې خپل نفساني او شهواني غریزه لاسته راوړي. باید هره کورنۍ اول زامنو ته خپل ادب وایي خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغې وشي کولی ښځو ته احترام کړي وخت چې ما زوی بلې ښځې ته په بده سترګه نه ګوري هغه بل سترګې هغه ښځه به همیشه محفوظه اوسېږي. باید کورنۍ خپل لورانې باید تقویه کړي قوي کړي قوت ورته ورکړي تحصیل او تعلیم ورباندې وکړي او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقي هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي.
Oh, God.